با اسمت ساروان باشید.
در ازیاد منه نقدر منو آوریدون که پا دیخ نیم ساد که آوری چه ناتو وی ترتو چه دا افغانستان و امریکا ترمنز امنیتی موافقه لاستیک شیوی نیوی لافغانستان سر با ناتو موافقه و نکری. د افغانستان د طبیعي زیرمو د لوټ په باب هم راپور لرو، خو مخکې تر دې او نورو راپورونو توجه وکړئ خبرونو ته چې حمیده عثماني اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې زیاتره ملکي وګړي د دولت د وسلوالو مخالفانو په ماینونو کې وژل کیږي. په هرات کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شبکه وایي یو شمېر زورواکي هڅه کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو له رایو څخه ناسمه ګټه واخلي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ترکیې صدراعظم له خپل هیواد څخه د بهرنیو سفیرانو د ویستلو ګواښ وکړ. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې زیاتره ملکي وګړي د دولت د وسلوالو مخالفانو په ماینونو کې وژل کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي تېره ورځ آزادۍ راډیو ته وویل افغان ځواکونه په ورځني ډول لسګونه ماینونه کشف او خنثی کوي. د نوموړي په وینا د دولت وسلوال مخالفان د مخامخ جګړې توان نه لري او د هغه په وینا د بهرنیو کړیو په لارښوونه د سړک غاړې له ماینونو څخه زیات کار اخلي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې سږکال د ملکي مغژوب له اندازه باندې لاس په سلو کې زیاته شوې چې اکثره قربانیان د سړک د غاړې د ماینونو ښکار شوي دي. په هرات کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شبکه وایي یو شمېر زورواکي هڅه کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو له رایو ناسمه ګټه واخلي. د دې شبکې په وینا د هرات ولایت په مختلفو برخو کې دراساتې روانې دي. د هرات د ولایتي شورا د کاندیدانو د شبکې تنظیمونکی محیودین نوري وایي دوی هڅه کوي چې د زورواکو د دې هڅو مخه ونیسي. د هرات د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شبکه چې 50 غړي لري وایي په تیرو انتخاباتو کې زورواکو د ښځو رایې د خپل ځانونو په ګټه کارولې دي. د ایتالیا د سنا د مجلس مشر له افغانستان سره د خپل هیواد پر مرستو ټینګار کړی دی. پیترو کراسو تیر ورځ په کابل کې ولسمشر کرزی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې ایتالیا به په مختلفو برخو کې له افغانستان سره خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی په دې کتنه کې له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د ایتالیا د مرستو دوام مهم ګڼلی دی. لسګونو کسانو پرون د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې مظاهره وکړه او هغه ولایت کې د دوه وژل شوو ښځو د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. ملالۍ او فیروزه تېره اونۍ د نامعلومو واستوالو لخوا وژل شوې وې. مظاهره کوونکو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې قاتل عاملان سمدستي ونیسي.
چز مر شدی وجل کیږي پر څه باندې وجل کیږي شو زه په واره تان تر خالي به خځه زیاتې زمرد ګرد ورن صدا خوښتي چې دا خلګونی وځي دا شه سخته سزا ورکول چې بل ورځ یې کارونس.
ملالۍ د خون کې په توګه وظیفه ترسره کوله او فیروزه په پولیسو کې وه. تر اوسه پورې چا د دې دوو ښځو د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. د ترکیې صدراعظم پرون له خپل هیواد څخه د بهرنیو سفیرانو د ویستلو ګواښ وکړ. رجب طیب اردوغان پر بهرنیو سفیرانو تور پورې کړ چې ده ته نږدې د حکومتي چارواکو پر ضد د پراخ فساد او بډو اخیستو په تحقیقاتو کې لاس لري. اردوغان وروسته له هغې دا ګواښ کړی چې ده د حکومت د دوه وزیرانو زامن د بډو اخیستو او په دې برخه کې د اسانتیا د برابرولو په تور له نورو 24 کسانو سره یو ځای ونیول شول. د ترکیې صدراعظم د وروستیو نیونو په عکس العمل کې د انقرې د پولیسو د مشر په ګډون 14 لوړ رتبه افسران له دندو لرې کړل. اردوغان د فساد ضد تحقیقات د چټلو عملیاتو په نامه یاد کړی او ویلي چې دا کار د مارچ میاشت له سیمه ایزو انتخاباتو د مخه د ده حکومت د بدنامولو په هدف شوي دي. د راپورونو له مخې د عراق په انبار ولایت کې تېره ورځ د دوه لوړ رتبه پوځي افسرانو په ګډون لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. توران جنرال محمد الکروی او د پوځ یو بل لوړ رتبه قماندان په انبار کې د القاعده شبکې د یو پټنځای پر ضد عملیاتو په ترڅ کې وژل شول. د عراق په فلوجه خار او د دې هیواد په شمال کې د تیر ورځ په نورو پیښو کې لږ تر لږه شپږ سرتیري د وسلوالو په حملو کې وژل شوي دي. د هغو 200 کسانو چې په 1988 میلادي کال کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لوېدو په پیښه کې وژل شوي وو. د 25 تلین مراسم تېره ورځ په امریکا او برتانیا کې ترسره شول. دا کسان په هغې مسافر وړونکې الوتکې کې ول چې د اسکاټلند د لاکربي ښار په د پاسه په یوې چاودنه کې نسکوره شوه. د پان امریکن د هوایي شرکت د دې الوتکې د چاودېدو د پیښه اکثره قربانیان امریکایان ول. د لیبیا د پخوانی دیکتاتور معمر القذافی رژیم په 2003 میلادي کال کې د دغه الوتکې د چاودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د وژل شوي قذافی رژیم هغه مهال د یادې پیښې د قربانیانو کورنیو ته 2 میلیارد او 200 میلیونه ډالره تاوان ورکړ. امریکا، برطانیا او لیبیا تیره ورځ د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره ژمنه وکړه چې د دغه پیښې ټول عملان به محکمې ته راکاږي. او روسته خبر داد چه تمه داد چه لزندان څخه خوشه شوه د روسیې د تیلو پخوانی سوداګر میخایل خودورکوفسکی نن په برلین کې د خپل راتلونکو پلانونو په باب خبریالانو ته څرګندونه وکړي. خودورکوفسکی چې څه د پاسه لس کاله په بانک کې و د روسیې د ولسمشر د فیدویو فرمان له مخې تیره جمعه خوشه شو. نوموړي له خوشه کېدو سمدستي وروسته جرمني ته لاړ. د خودورکوفسکی زوی پاول خودورکوفسکی تیره ورځ وویل:
I'm thrilled to be here in Berlin in Germany today.
زه دلته په برلین کې خو هم ځکه پلار می آزاد شوی دی، بیا هم زما د کورنۍ غړي سره یو ځای شول. مو زیات خو خو چې لاس کاله جدای ورسته یو ځای کیږو.
میخائیل خودورکوفسکی د اختلاس او مالیو د نو ورکولو په قضیه کې محکوم شوی و. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر لبنده د خودورکوفسکی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ شخص آزادی رادیو څخه اورئ. ساعت 8 بجې او 16 دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوام کې ناتو وای ترڅو چې د افغانستان او امریکا امنیتی موافقه لاسلیک شوی نه وي، د افغانستان سره موافقه نه کوي. د افغانستان د طبیعي زیرمو د څارې اداره وایي په 2000 ځایونو کې د قانونو لوټ روان دی.
کرومایټ د تقریبا 2000 ټن هر ورځ د افغانستان نه استخراج کیږي او سرحد نه تیریږي.
په اوروزګان کې د 200 د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره وشوه.
شوزه په واره تان تر خالي به زیاتې زمرد ګرد ورن صدا خوښ دي چې دغه خلګونی وځي دي ته سخت سزا ورکړي.
د کورونوي چارو وزارت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د شزینه ځواکونو د جذبولو لپاره د امریکا د مرستې هرکلی وکړ. د پوهنې وزیر وایي په څلورو ولایتونو کې د موسیقي انستیتیوټونه جوړوي.
موږ داسې یو انستیتیوټ جوړوو چې په ټولو بین المللي معیارونو باندې د جهان سره رقابت وکولی شي.
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپاڼو کې کتنه کوو. یاد لري چې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې مایکروفون ستاسو پروګرام دی. په دې پروګرام کې د افغانستان د قانونو د لوټ کېدو په اړه ستاسو نظرونه غواړو. افغان او ناتو چارواکو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ماموریت د څرنګوالي په اړه پرون خبرې پیل کړې. په همدې حال کې د ناتو سرمنشي ویلي ترڅو چې کابل او واشنگتن په خپل منځ کې امنیتی تړون نوی لاسلیک کړی، ناتو بل افغان حکومت سره د 2014 کال څخه وروسته ماموریت په اړه موافقه بشپړه نکړي. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد در اوروي.
د ناتو مقامات وی د دې تړون او د افغانستان ترمن موافقه چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د متحدانو د پوځي حضور څرنګوالی ټاکي، په زیاتره برخو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون ته ورته مقررات لري. خود ناتو عمومي منشي په ډاګه کړی چې تر کومه پورې کابل او واشنگتن په خپلو کې امنیتی تړون نوي کړی، ناتو به هم له افغان حکومت سره خپل موافقه لاسلیک نکړي. په بروکسل کې د ناتو یو چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط رویټرز اژانس ته ویل د افغان حکومت او د دې تړون ترمنځ د خبرو د پیلېدو هدف له وخت څخه ګټه پورته کول دي. راپورونه ویلي 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د حضور د مشخص کولو په هدف خبرې په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنگین سپنتا او د ناتو د ملکی استازي مورتیس یوخیم ترمنځ ترسره شوې دي. د افغانستان او ناتو ترمنځ د موافقې په صورت کې به د دې تړون له اتونې ولې تر 1200 پورې سرتیري له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. د دې ځواک ماموریت به د افغان امنیتي قوا روزنه او هغوی ته لازمه سلا مشوره ورکول وي. دا ناتو سرمنشي ویلي د کابل او واشنگتن ترمن د امنیتی تړون کېدل به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ناتو د روزونکو ماموریت لپاره د پلان جوړولو زمينه او چوکاټ برابر کړي. د ناتو مقامات ویلي کابل سره د موافقې په صورت کې به دا تړون له 2014 کال وروسته په افغانستان کې څلور پوځي اډې جوړ کړي. افغان ولسمشر له هند څخه په خپل وروستۍ کتنه کې ټینګار وکړ چې تر کومې پورې امریکا د افغانستان د سولې لپاره عملي ګامونه نوي اخیستي او د افغانانو د کورونو تالاشي بند کړې نوي، دی به ورسره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي. اخوا بیا په اروپا کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال فیلیپ بریډ لف په روانه اونۍ کې په برلین کې ویل که امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو وتلو ته اړ شوه نو دا کار به یو مشخص وخت ته اړتیا ولري چې د ده په وینا دا هغه مسئله ده چې ولسمشر کرزی سمه نه ده درک کړې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې پر طبیعي منابعو د څار شبکه وایي که دولت د قانونو د غیر قانوني کیندنو مخنیوی ونه کړي نو په هیواد کې به ناخوالی او وسلوالې شخړې نورې هم ډېرې شي. د شبکې پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د قانونو په غیر قانوني کیندنو او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې یو شمېر جکپوري دولتي چارواکي، سیمه ایز پولیس، د ملي شورا ځینې غړي او وسلوال مخالفان لاس لري. دوی وایي د افغانستان په 4 ولایتونو کې په شاوخوا 2000 ځایونو کې غیر قانوني کیندنې روانې دي چې دولت یې مخه نه نیسي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپور استولې.
پر طبعی منابعو د څار د شبکې غړي وایي همدا اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړه د قانونو د غیر قانوني کیندنو او د قیمتي ډبرو د قاچاق له امله دوام لري. د شنبه پورز د دې شبکې غړو وویل چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي، سیمه ییز پولیس او وسلوال مخالفین لاس لري. پر طبعی منابعو د څار شبکې یو غړي جاوید نورانی ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه هر ورځ په زرګونو ټنه قیمتي ډبرې ګاونډي پاکستان ته قاچاقېږي.
تقریبا 2000 ټن هر ورځ د افغانستان نه استخراج کیږي او سرحد نه تیریږي. دا خلک هم ستاسو دغه نه ګټ اخلي چې مخالفو ډلو نه دي. تقریبا 5000 ټن سنگ زغال د افغانستان نه استخراج کیږي.
په کوی صافي کې جګړه په مادن روانه ده، په بدخشان کې جګړه په مادن روانه ده، خوست کې جګړه په مادن روانه ولې کرومیټو باندې وکیلان په دې کې دخیل دي، په محلي پولیس ډیر په دې کې دخیل شوی، یا امنیت نشي یا مستقیم استخراج کوي.
پر طبعی منابعو د څار شبکه له افغان حکومت غواړي هغه 1400 شرکتونه او اشخاص دي محکمې ته وپېژني چې د قانون وزارت شاوخوا شپږ میاشتې مخکې لیست خپور کړی و. دا د هغو شرکتونو او اشخاصو لیست دی چې په هیواد کې په غیر قانوني توګه د قانون په کیندنو تورن دي. پر طبعی منابعو د څار شبکه یو کال مخکې جوړه شوې او 13 مدني ټولنې پکې غړیتوب لري. د دې شبکې غړي وایي یوازې د کابل ولایت په شاوخوا سیمو کې 240 ځایونه په غیر قانوني ډول قانون کیندل کیږي چې څوک مخنیوي نه کوي. ته به منابعو د څار شبکې دغه انتقادونه پاره تر اوسه د کورونی چارو او قانون وزارتونو مسؤلینو څنګه دی ویلي. خو د قانون وزارت مسؤلینو څه وخت مخکې ویلي و چې په ځینو سیمو کې قانونه په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د قانون وزارت پر خپل انټرنیټ پاڼه د هغو ځایونو، شرکتونو او اشخاصو نمونه اعلان کړي و چې په غیر قانوني ډول کان کیندونه کې لاس لري. د قانون د غیر قانوني کیندونو او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې د ملي شورا پر ځینو غړو هم تور لګول شوی. د ولسترګې منشي انجینر سید اکرام ازادي راډیو ول چې دغه تورن نه ردوي او نه هم مني.
دا موضوع نه تاییدولای شم او نه ردولای شم. تاییدولو په معنا دا د ولسی جرګې اداري هیئت سره داسې کوم اسناد جوړ نه لري چې احمد یا محمود په دغه مسایلو کې لاس لري، او نه ردولای شم په دې چې موږ د مختلف ولایتونو استاد لرو. کېدای شي چې بعضی اشخاص پکې همکاري ولري یا دخالت ولري.
پر طبعی منابعو د څار شبکې د غړو په نظر د افغان دولت لخوا د قانونو د قانون د مسودې نه تصویب هم د دې سبب شوی چې په غیر قانوني توګه قانون وکیندل سي او قیمتي ډبرې نور هیوادونو ته قاچاق سي. د امریکا د جیولوژي د ادارې د یوې سروې له مخې افغانستان د 3 تریلیون ډالر په ارزښت قانون لري چې په راتلونکي کې به د دې هیواد د کورونی عوایدو لویه برخه وي. خو دا معلومه نه ده چې افغانستان به د خپلو دغو طبعي زیرمو څخه د خپل اقتصاد د غښتلتیا لپاره ګټه واخیستلی سي. اوکیا
په افغانستان کې پر طبي زیرمو د څار شبکه وایي چې د قانونو په غیر قانوني کیندنو او د قیمتي ډبرو په قاچاق کې یو شمېر جکپوري دولتي چارواکي، سیمه ییز پولیس، د ملي شورا ځینې غړي او وسلوال مخالفان لاس لري. د دوی په وینا د افغانستان په 4 ولایتونو کې په شاوخوا 2000 ځایونو کې غیر قانوني کیندنې روانې دي او د افغانستان د خلکو د شتمنۍ لوټ کیږي. که تاسو اوریدونکو غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نور اوریدونکو سره شریکي نو ل اتنیمو بجو تر نه نیمو بجو پوری ازاري رادیو ته ټلیفون وکړي د اتنیمو بجو ل لندو خبرونو ورسته میکروفون ستاسو خبرونه پیلې شي. سات اته بجې او پنځلس دقیقې شپې تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. آزادۍ رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد او کلات کې په اف ام 3.5 څپه صافه او واضح اورئ. په وروزګان کې لسکونو ښځو مظاهره وکړه او په دغه ولایت کې د یوې وژل شوې پولیسي او یوې ښوونکې د قاتلانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. د ملالۍ په نوم ښوونکې او د فیروزي په نوم پولیس تیره اونۍ په ترینکوټ ښار کې تر تشتول کېدو وروسته د دغه ښار په څنډه کې وژل شوې وموندل شوې. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور راستولی.
دا ملالی او دا فیروزه دا قاتلونو محکمه غواړو. هر شخص که ماشوم وي که خور وي که ځوان وي که سپینږیری وي په ټولنه کې خپل سپېڅلی حق لري.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د مظاهرې دغه لسګونو ګډونوالو د هغه دوو وژل سوو مېرمنو د قاتلینو د نیول کېدو غوښتنه کول چې تېرې اونۍ تر تشتول کېدو وروسته ووژل سوې. مظاهره کوونکو د شوډو سره د زور زیاتی د مخنیوي شعارونه د ځان سره لیږدول او له چارواکو یو وغوښتل چې د ملالۍ او فیروزې قاتلین ونیسي او سخته سزا ورکړي.
دغه مخه راوتل چې دغه لوی وښنه ناروشه زموږ لالېږي او وژل کېږي. پر نورو کوم ته لاته راکړل چې پر ځمن بچان مشي دان سره رغم ونه کوي. نن ورځ چې دا څو مشهزه ده چې موږ په ولایت کې مري نو سبا مرشته کوړه کندانه اتمان لرو سبا دام را باسي وژنې یا راځي کوړه وژنې
چې زموږ شته وژل کیږي پر څه باندې وژل کیږي شو زه په واره تان تر خوالي به خځه زیاتې زموږ د ګردو ورن صدا خوښتي چې دغه خلک ونی وځي دا ش سخته سزا ورکول چې بل ورځ یې کارونه سي.
بلخوا د روزګان والي حاجی امیر محمد اخونزاده وایي چې ملالۍ او فیروزه د نامعلوم کسانو لخوا وژل سوي او پولیسو ته جدي سپارښتنه کړې چې دغه کسان ونیسي.
مخبل امنیتي ځواکونه ته او امنیتي خلقو ته او عین شکل کې میادلي او قضایته ډیر جدن دا وظیفه ورکړې ده. دا ډیره بده حادثه ده او د خپل مشرانو قومونو او ځوانانو څخه په دې کې زه غوښتنه کوم چې په دې موضوع کې د معلوماتو زموږ سره کومک وکړي او موږ په دې باندې بیا جدي اقدام وکړو چې د خلکو ته سخت سزا ورسو.
په روزګان کې د وژل سوو میرمنو د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د کانګرس ته هغې مسودې هرکلی وکړ چې وایي د امریکا د دفاع وزارت د ښځینه پولیسو د زیاتوالي په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي سلګونه ښځینه پولیسې د افغان ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت لري او هڅه کیږي چې دا شمیر په راتلونکي کال کې 10,000 ته زیات شي. په عین حال کې امنیتي څیړونکي وایي چې یوازې د امنیتي او دفاعي ځواکونو کمیت ته نه بلکې کیفیت یې هم باید ډیر پام وشي. په دې اړه نور جزئیات جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
کاڅه هم د محل د افغان ځواکونو په چوکاټ کې له 2000 څخه ډیر خزینه پولیسې کار کوي خو د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي چې دغه شمیر 500 برابر او تل وړ کړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د کانګرس ته استازو جرګې یو مسوده تصویب کړي چې لمخې به د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع په وزارتونو کې د خزینه پولیسو د زیاتوالي په برخه کې د امریکا دفاع وزارت مرسته کوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتونو په مرسته د خزینه پولیسو شمیر ډیر کړي.
موږ د پاره هم دغه مسایل ډیر عمده دي او اولویتونه ټاکل شوي دي. موږ هم ډیر کار کوو. نړیوال هم په تیرو څو کلونو کې زموږ سره مرسته کړې. دغه مرستې موږ هر کله یې کړی او هر کله یې کوو. نو په آینده کې هم دوی کاملا دې ته تعهد کړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره به دوی خپل کومکونه کوي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې تیرونه یو مسوده تصویب کړي او ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره استولې ده. د قانون له مخې افغان خصوص سره په تیر بیا افغان امنیتي ځواکونو ته د غوی د جذبولو د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو کې د جندر او بشري حقوقو د روزنې او د خزینه پولیسو د زیاتوالي په برخو کې د امریکا د دفاع وزارت مرسته کوي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس محمد افضل امان له ازادي راډیو سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې د دوی تشکیلات پوره دي او دا محل سلګونه خزی د ملي اردو په چوکاټ کې فعالیت کوي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا افغان پوځي کارپو جنرال عتیق الله مرخیل بیا تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو پر تجهیز او روزنې ټینګار کوي.
دا چې موږ کامیاب ډیرو د دې نتیجه به څه شي؟ کیفیت هغه وخت چې ښه ښوونه او روزنه وسي او ښه تخنیک او سلا په لاس کې ولري. اوس فعلا په ښځینه پولیس د کورنیو چارو په وزارت کې زه فکر کوم چې کافي به وجود ولري. د امریکا دغه مرستې به څونه له موږ سره کوي، څو کاله به کوي؟ موږ خو یو ضعیف اقتصاد لرو، که چېرته دا کمیت د موږ دومره زیات شي او سبا کومکونه هم په موږ باندې قطع کېږي، بیا دې ورته موږ نه معاش ورکولی شو، نه دا نور ضروریات یې پوره کولی شو. بهترینه لاره دا ده چې په کیفیت باندې فکر وسي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې د ښځینه پولیسو شمېر 10,000 ته ورسوي. یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې په تیرو کلونو کې د ښځینه پولیسو جلب او جذب لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو د امریکا د استازیو جرګې لخوا د افغان ښځو د ملاتړ لپاره د نوې مسودې تصویبېدو ته په کتو ځینې کتونکي وایي له دې ښکاري چې امریکا به په بېلابېلو برخو کې له افغان مېرمنو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
جوان
سری کښه پولیس وژل شوې ده، تکار پولیس کنه به تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه پر سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د پوهنې وزیر وایي چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې به د موسیقي لپاره انسټیټیوټونه جوړ کړي. په دې اړه د راپور تر اورولو مخکې توجه وکړئ د نړۍ مطبوعاتو ته چې احمد شبر ورته کتنه کوي.
دلی بیسټ انټرنیټي خبرونه لیکي چې باندې 350 میلیارد ډالر د افغان ځواک پر جوړونه، روزنه، تجهیزولو او ساتنه امریکا لګولې دي، خو لا هم هغه ځواکونه نه دي ترې جوړ شوي چې دا ظرفیت ولري چې د ښځینه او نارینه افغانانو امنیت لاړتیا سره سم خوندي کړي. د خبرونې په باور د پنشن بی پورس کانګرس داسې ګام واخیست چې مخکینه واخیستل شوی، د دې لپاره چې د افغانستان د دیموکراسۍ په بهیر او ثبات کې شزو مهمه ونډه اخیستې وي. د افغان ښځینه ځواکونو د روزنې لپاره کانګرس ومنله چې 25 میلیونه ډالر ورته بیل کړي. د ډیلی بیسټ انټرنیټي خبرونې د لیکنې له مخې تر اوسه د افغان پولیسو یوازې 1% او د ملي پوځ 0.3% ښځې دي. د ورسپانې په نظر که په دې برخه کې نورې هڅې ونه شي نتیجې به یې خراب شي. دلی بیسټ وړاندې لیکي که چیرته په امنیتي برخه کې ښځې نه وي نو افغان ښځو ته به اجازه ورنه کړای شي چې رایې ورکړي. په نږدې ټولو انتخاباتي مرکزونو کې د ښځو برخه بېله ده او د نارینه وو بېله، نو ښځینه امنیتي ځواکونو ته اړتیا شته او که په امنیتي ځواکونو کې ښځې نه وي د ښځو د رایې ورکولو مرکزونه شایي وتړل شي. خبرونه بیا لیکي چې د افغان ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره پر راتلونکو انتخاباتو ډېره تکیه کیږي او غوره لاره دا ده چې ښځو ته زمینه برابره شي څو په خپل خوښه ولسمشر وټاکي. نارینه افغانان اوس ښځو ته د یو ګواښ په سترګه ګوري. دا د هغې لیکنې عنوان دی چې د ممبۍ میرر په نوم خپرونې خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغانستان د ولسي جرګې د غړې فرخونده زهرا نادری څرګندونې خپرې شوې دي. دا وایي چې موږ دا خبره هېره کړې ده چې د پیاوړي کېدو لپاره باید له نارینهوو سره مبارزه وشي، که نه د ښځو او نارینهوو ترمنځ به په کورنیو کې مشترکه شبه پیدا نه شي. 22 کلنه فرخونده نادری چې په خپله چادري نه پر سروي وایي چادري پر موږ تپل شوې ده، څو موږ کمزوري شو خو د چادري له وړې سترګې کولی شو چې د قدرت لویه کړکۍ جوړه کړو.
په یاد لري چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مایکروفون ستاسو خبرونه پیلېږي. د دې خبرونې موضوع دا ده چې د افغانستان د زیرمو د څار اداره وایي چې په شاوخوا 2000 ځایونو کې د افغانستان د قانونو لوټ روان دی. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانستان د دې شتمنۍ د لوټ مخه ونیول شي؟ آیا تاسو هم په خپلو سترګو څوک لیدلی دي چې د افغانستان قانون په خپل سر کیندي؟ که په خپلو سترګو مو څوک لیدلی وي نو کولی شئ خپل د سترګو لیدلی حال نور اوریدونکو سره په مایکروفون ستاسو خبرونه کې شریک کړئ. د پهنې وزارت هڅه کوي چې په نږدې وخت کې د هیواد په څلورو زونونو کې د موسیقي ملي انسټیټیوټونه جوړ کړي. د پهنې وزیر فاروق وردګ داشمنه پرون په کابل کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د زده کړو د نوي ودانۍ د پرانستلو په غونډه کې وکړه. په عین وخت کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ځینې ښځینه زده کوونکې د موسیقي له زده کړې څخه راضي بریشي خوای په دې انسټیټیوټ کې پوره مسلکي استادان نشته. په دې اړه نور جزئیات مرزی احمدزی په خپل راپور کې اوروي.
د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې په کندهار، بلخ، هرات او بامیان ولایتونو کې د موسیقي ملي انسټیټیوټ جوړ کړي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وایي هڅې روانې دي چې په هیواد کې د موسیقي د زده کړې لپاره د نړۍ له معیار سره سم ځینې امکانات برابر شي. هغه د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د زده کړو د نوې ودانۍ د پرانیستلو په غونډه کې وویل
داس یو انسټیټیوټ جوړو چې په ټولو بین المللي معیارونو باندې د جهان سره رقابت وکولی شي. نو دا تعمیر چې ګوري پر اوسه مو د تعداد ډبره کې کوده اوس مې ولې د افتتاح وکړ ان شاء الله. او دا تعمیر چې ګوري دا یو سټوډیو د موسیقي د افغانستان دا قدم زر مکمل شي. د خیره د افغانستان د ملي انسټیټیوټ د موسیقي په خپل پکو ودری او کوشش مو دا دی چې ټول انسټیټیوټونه د افغانستان خود کفیل خود مختار نو د دې شوبې جوړېدل په مزار شریف کې غواړو، په هرات کې غواړو، په جلال آباد کې غواړو، په کندهار.
خغلی وردګ زیاته کړه چې د موسیقي د عملی زده کړو لپاره دغه ودانۍ د سباندی یو لک امریکایي ډالرو په ارزښت د انګلستان د کلتوري مرکز او د ډنمارک په مالی مرسته جوړه شوې. د وردګ په خبره دغه ودانۍ شل درسي خونې او د موسیقي د آلو جوړولو یو ورکشاپ لري. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2013 میلادي کال کې جوړ شوی چې اوس مهال 115 اویا تنه زده کوونکي لري چې 55 انجونې دي. کوته پکې سربیره پر افغانی موسیقي، غربي موسیقي هم ورزده کیږي. د موسیقي د تعلیمي مرکز زده کوونکي د موسیقي له زده کړو څخه راضي دي، خو خزینه زده کوونکي د مسلکي ښوونکو د نشټوالي او کورنۍ محدودیتونو په اړه شکایتونه لري. دوه تنو زده کوونکو نظیري او رازي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او زه په ملي موسیقي کې درس وایم. درې کال زما رشته چلو دی، ستونزې شته په کور کې، ستونزې ده. هغه نه غواړي چې زه موسیقي کار کړم. او دلته استادونه کم دي، هومان کنسرت نږدې دی او زه مونږ تمرین کوو. زه غواړم په آینده کې یو چلنوه شم او په جنکیان ته درس ورکم. زه په بهر موسیقي برخه کې درس وایم، کلارنت. زه غواړم چې یو موسیقیدان اوسم. غواړم چې ډېر ښه به خدمت وکړم چې زمونږ افغانستان زنديره تشخت کې.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست وایي چې د موسیقي زده کړه او پراختیا د افغانستان د کلتور د احیا یو برخه ده. د دې مرکز زده کوونکو پروسه کال په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړل. دوی په نیویارک کې د کارنیګی هال او په واشنگټن کې د کینیډي په مرکز کې کنسرتونه ورکړل او د امریکایي کوربنو له توده هرکلی سره مخامخ شول.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
لکه څنګه چې د دې خبرونه په فایل کې په خبرونو کې مو اوریدل، ټاکل شوی چې لبند خوشی شوی روسي سوداګر میخائیل خودروکوفسکی نن د خپل راتلونکو پلانونو په اړه څرګندونه وکړه. خودروکوفسکی چې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا ورته بخښنه شوې په برلین کې ده. د دې موضوع نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
ټاکل شوی ده چې میخائیل خودروکوفسکی نن د برلین ښار په وال موزیم کې خبریالانو ته څرګندونه وکړي. د روسیې د تیلو د دغه پخوانی سوداګر زوی پاول خودروکوفسکی د خپل پلار د خوشی کېدو په اړه ویل
I'm thrilled to be here in Berlin in Germany today because my father
They were زدل ته په برلین کې ام او ډیر خوښیم ځکه چې زما پلار آزاد شوه دی. زمونږ د کورنۍ غړي په نهایت کې یو ځای شول. مونږ ډیر خوښ یو چې لاس کله جلاوالي ورسته بیا له یو بل سره یو. میخایل خودروکوفسکی تیر جمعه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د عفو د فرمان له مخې له بنده آزاد شو. د مسکو اوسیدونکي له زندان څخه د خودروکوفسکی د خلاصون او سمدلاسه جرمني ته د هغه د سفر په اړه بیلابیل نظرونه لري. د مسکو ښار یو اوسیدونکی گینادی کوزنیتوف وایي دوی هغه دا درک کړی چې خپل شخصي اړیکې شخصي ژوند او کورنۍ له خلکو سره د اړیکو په مقایسه غوره دي. کیدای شوه چې هغه لس کاله نور هم په بند کې تیر کړی وای، بیا به څه ډول یو سړی ترې جوړېده. میخایل خودروکوفسکی د کرملن له سختو منتقدانو شمیرل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د جمهور رئیس لخوا د خودروکوفسکی د بخلو هرکلی کړی دی. کرملن ویلي د بشري دلایلو له مخې هغه له زندان څخه خوشې کړی دی. د روسیې د ولسمشر وان دمیتری پیسکوف ویل خودروکوفسکی کولی شي هر وخت چې وغواړي روسیې ته ستون شي.
له دې سره د دې خبرونې خبري برخه پای ته رسیږي. لاند خبرونه لرو، ورپسې هم میکروفون ستاسو دی. د نن ورځې د میکروفون موضوع خو اعلان کړی دی چې په افغانستان کې شاوخوا 2000 ځایونه په خپل سر قانونه کیندل کیږي او لوټ کیږي. د دې ملي شتمنۍ د ژغورلو لپاره د خلکو وظیفه سره هیله لرو چې له لنډو خبرونو وروسته به ټلیفون راوکي او خپل نظر به د موضوع په اړه څرګند کړي. خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې زیاتره ملکی وګړي د دولت د وسلوالو مخالفانو په ماینونو کې وژل کیږي. په هرات کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شبکوي یو شمیر زورواکي هڅه کوي پر راتلونکو انتخاباتو کې د خزو لړای څخه ناسمه ګټه واخلي. لسګونو کسانو پرون د روزګان ولایت په مرکز کې مظاهره وکړه او هغه ولایت کې د وژل شوو خزو د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. ایتالیا د سنا د مجلس مشر له افغانستان سره د خپل هیواد پر مرستو ټینګار کړی دی. د ترکیې صدر اعظم پرون له خپل هیواد څخه د بهرنیو سفیرانو د وستلو غواخ وکړ. در افورون لمخ د عراق په انبار ولایت کې 13 ورځ د دوړ لوړ رتبه پوځي افسرانو په ګډون لکټل لګنو نس کسان وژل شوې دي. د اسکاتلند په لاکر بخار کې د هغو 200 کسانو چې په 1980 میلادي کال کې د وی مسافر وړونکو الوتکې د لوی دوه پیښه کې وژل شوې و. د 25م تلین مراسم 13 ورځ د امریکا او برېټانیا کې ترسره شول. او تما د چله زندان څخه خوشی شوه د روسي د تیلو په خوانې سوداګر میخایل خودروکوفسکی نن په برلین کې د خپل راتلونکو پلانونو په باب خبري اعلان وته څرګندونه وکړي.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان میزبان شما خواهیم بود و میکروفون از شماست. شبکه نظارت بر منابع طبیعی افغانستان گفته که اگر حکومت جلو استخراج غیرقانونی معدن را نگیرد، مشکلات و درگیری های مسلحانه و جنگ ها در کشور بیشتر خواهد شد. مسئولین این شبکه دیروز در کابل به خبرنگاران گفتند در کار استخراج غیرقانونی معدن و قاچاق سنگ‌های قیمتی برخی از مقامات ارشد دولتی به شمول تعداد از اعضای شورای ملی و پلیس محلی هم دست دارند. آیا در منطقه شما، محلی که زندگی میکنین، در ولسوالی و ولایت شما استخراج غیرقانونی معدن صورت میگیرد؟ اگر بله، نظریات و چشم دیدهایتان را با ما در برنامه میکروفون شما شریک بسازیم.
بله، لکه سنگ چه مواری دل در افغانستان طبیعی منابع و در چار شبکه وی چه په 2000 زاینو که په کانونو په خپل سرکندنی روانی دی او د افغانستان دغه ملي شتمنی لوټ کیږي. نو که خپل نظر غوړی څرګند کئ او یا د سترګو لیدلی حال غوړی لنو راوړیدونکو سره شریکی دا یو وخت دی. ازادي رادیو ته په 0909 203 545 یا هم 0800 202 515 شمیرو تلفن وکئ
و نظریاتتان را مشخصا در مورد موضوع برنامه ما در خصوص استخراج غیر قانونی معدن شریک بسازین. شنونده هم داریم روی خط.
نو ور بشو بگوری چه دوی چوهی مهربانی وکی. آزادی رادیو میکروفون استاسو
بفرمایید. سب
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام چه رو جوری تکلیم
سلامت و سیده و اشی لکم زی خبری کوی
جلال آباد نہ خبر
صحیح مولوی صاحب دار تو ولسوالی کے کانشت نو سنگ دے وضعیت پخپل حال پاتے رہے کہ نہ لوٹے روان دے
خبر
مہربانی
افغانستان نہ چکم خارج حکومت
خارج خبری کوردی ودان چی ٹیلی فون دیو کو بل یو تبا نوبت ورکو
مہربانی سے بفرمائیں رادیو آزادی اس برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
توخیم زابل ولایت تاجی رول اسلامی خود کا اثر پتناس کی ان کاروان صاحب کا او جاوید نیمی صاحب او دا آزادی رادیو کول کار کوم کا او دون کو تخت بنی نه سلام و رحمت
سلامت و سید توخی صاحب مهربانی
ما د کندمو یار ته دې جرمو ته قانون غلا کول یا تاسو د قانون کندل کې اصلي لو یعنی خدا دې کتنګ ستاسو وویل او رادیو ته نوم یې لاندې وکاو دا ټول نه امني او زور وکان دي کله چې زور وکان له خپل زور ونه لیږي دا هیڅ کله دا دیندار لمن د خنه دي او تلفون سي لا جواب چې باید پر دغه سرحدي باندې کنکور ولګیږي چې دا صادریږي او خارج ته نور هم کوت باید راوي ګرځي او په افغانستان کې کوم شان برباد شو د خلکو انسانان لاړو یو شجاعي په کوم افغانستان د ټولو قواوو خارجان دا نه شي درولی
یو خو نن مو رادیو هم در سره په لوړ آواز چلانه ده خیر دې ته متوجه اوسه او بل خبره ده چې آیا ستاسو په ولایت کې امکان شته او کوي آیا وضعیت څنګه دی لوټه روان دی او کنه په خپل حال پاتې دی
خدا پی تو وہ سن رہے تھے وہ نہیں تو خبر کہ آغا نیچا کندلی چاند نگری مجھ پر وہ خدا کی معلومات میں لوگوں سارا معلوم ہے کہ نیچا کندلی نکار پر کیزی معلومات معلومات سر برابر خدا
کوردی ودان چی ٹیلیفون دیو کو نظر دی سرگان کو تاسو ول چی دی سرحدونو ساتنه باید کلک وشی کوردی ودان بل اوریدل کی تنو بت ورکو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سروان صاحب تاسو خپل ټول د دیو ټیم ته کارکونکو ته او ګلون اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه او احترام وړاندې کوم انور صدیق
صاحب
او نړیوال زده ورکړل
سلامات اوسه صدیق صاحب مهرباني
سروان صاحب د ټول ملت ته بهتره معلومه ده تاسو بهتره معلومه ده چې د افغانستان طبيعي زیرمې ډېرې غني دي هر برخه کې آگا کا گوز بھی کا تیر بھی کا اوس پنا بھی خمو دا سے دے کہ شواہد لرو مثالوں نے لرو لکا دے بل گی پتو گا مو دے پکتیا ولایت مربوطا دے مرزاکی وسیمہ دے چھے گوز باو ورسولی دے غالتا یہ طبعی کار پوچھے اگر نا دیر سار خلق ہو باتل او دیر پارزانا بای خرش وال دا مو په خپل سر ګلېدلې دي او بل په غور ولایت کې مو لیدلې دي چې دغه څور خلکو بسلې دي او بل مو د پروان ولایت چې کله کاپریسا ولایت ته تیرېږي په پل دی پل ته نه رسېدل هلته وته په هغې کې دغه تاریخي اثار دي هغه مو لیدلې دي خو ډېر ځایونه مو لیدلې دي چې په ژوندی توګه مثالونه ډېر کوو دغه اثار بسل شوي دي پرځانه باید نورو ملکونو ته تللي دي همداسې موزیمونه ټول چور شوي دي موزیمونه خو تاسې ولیدل چې نورو ملکونو کې څرګند شول خو دا د دولت مسؤلیت دی او د هر افغان فرد فرد مسؤلیت دی دا د افغانستان طبعي زیرمه را ساتنه وکړي دا د ملت شتمني ده دا د کونډې د یتیم د ټول ملت حق ورکړي دغې کچې ته دغه زیرمو ساتنه ونه شي او دغه امکانات وشي دا د هر افغان دپاره هغو خلکو دپاره چې څوک ساتنه نه کوي بېپروایي کوي هغو به غټ خیانات وي دغه ملک دپاره
ډېره مننه صدیقي صاحب تاسې د لرغونو آثارو د لوټ خبره وکړه اما دا هم موضوع ده. البته د څار شبکې د افغانستان د طبي منابعو د څار شبکې په هغو نورو قانونو باندې اندېښنه څرګنده کړې چې لوټې روان دی. هغه قانونه لکه د قیمتي ډبرو یا نورو شیانو چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دی. مثلا دوی وایي چې هره ورځ 2000 ټنه کرومیټ ډبره له سرحد نه اوړي. دا شبکه وایي د مخالفانو ځینې ډلې هم په دې قاچاق کې لاس لري او دا ډبرې باسي. همدارس د ولسي جرګې ځینې غړي او چارواکي.
بله، چنان که گفته نمطور با یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم در این مورد رادیو آزادی صحبت کرد و اونا گفتن که نه این گزارش را تایید کرده میتونن و نه رد که چه تعداد از اعضای ولسی جرگه احتمالاً در قاچاق سنگهای قیمتی و همچنان استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان دست دارن. بریم از شنونده ها بشنیم چی میگن.
بله،
مهربانی سید.
مهربانی و علیکم السلام.
بهلمند از خبر کن.
مهربانی کوی سید.
بهلمند لایت چاغمور تحلی کانونه جی لکه ده باران چی و مثلا ده نابو ده برس هره آرامور زیر وی ده پینزه جشتاله کیریش که ده سور انتخاب نظره که پاکستان تا روان جی او نور نور شان با عربان و رسلوش تا نو ده خانشین ده غرش طول ایرانیم پر نامو بانجی او زیرو چی مدل تا نوری در لوی دیچ بخواب از مرد آره اصاب و چه هر زای با دلتا اصاب و چه شاب ویلی چی ده دلتا خزانه ده و دلتا کلا پکه دلتا و اسپلانگز میان ده زور پرتی آغا با طول دلت فراغه ده یه بانجی انگریزیان و امریکان پوستی با وای چه ویلی داغه زگی تا خمیدی آبا دلتا بخپل کار پر کوی وزمور مرکم خریجان را لوش کرده یا
بله سب. په هلمند کې د مرمر او رخامو قانون دی او د دې وای ډېر وخت کې چې قاچاق روان دی او په خپل سر کېندل کیږي. همدا سید.
بله سب.
مګر و د رخان د څنګه رخان په نامو چې دی دا خدای پنده یې ښکاله کیږي د جهاد وخت څخه چې مور حالت ټول لري خپل پستو ګمبرې د لای چې په لاس لاس شل شل غاټ کار مشران به روان د ګلندو پر غوډه غاټ کار تکړه مو په غوډه په لغه کې بل ول حال ول نه دغه او سره یې صلی الله علیه وسلم دې شکه شو شوایي.
بله سلامت اوسې. نیمه سب د امریکا د جیولوژي د ادارې سرویس رسم افغانستان د 3 تریلیون ډالر په ارزښت قانون لري. د تریلیون ورته تشکیک چې یو تریلیون څومره کیږي؟
بله، اما تر که گفتین تخمین اما تر هست که یک البته افغانستان برزش 3 تریلیون هر تریلیون 1000 میلیارد دلار میشه. یعنی هر میلیارد هم 1000 میلیون دلار. حال شما خود سنجش کنین که افغانستان به اندازه 3000 میلیارد دلار منابع طبیعی داره. پس چی باید شما برای استخراج این معادن در افغانستان؟
البته دا ارزش په هغه صورت کې ده چې په دې شکل سره استخراج نشي چې غلې استخراجوي وړي. دوی په ډیر ناچیز قیمت باندې په قاچاق برو خرڅوي. اصلي ګټه بیا هم بهرنیانو ته رسیږي. همداسې لکه لرغوني آثار مثلا یوه مجسمه ممکن بیخی اتا داسی مجسمه شته چه قیمتی وای نشي ټاکل کېدلی، لیکن دوی په ډیرو معمولي $2000 باندې خرچ کی او اصلي قاچاق بره بیا دیگه سل برابر پا لوڑه بای بانی و پلوری پا نورو بندی.
بله، چنان که در گذشته ها هم در این مورد گزارش هایی را شنیدین از رادیو آزادی که مقامات و اداره های سروه معادن گفتن که در افغانستان یکی از ماده های کیمیایی به نام لیتیوم با ارزش میلیاردها دلار اینا تخمین کردن که چنین معادن در افغانستان وجود داره. و البته لیتیوم یکی از عناصر کیمیایی است که خیلی در بخش الکترونیک مورد استفاده داره. همه حال تلفن موبایل را که شما استفاده میکنین در بیتری های از لیتیوم استفاده میشه، در کامپیوترهای لپتاپ، به خاطر از اینکه چارج را بسیار برای وقت زیاد حفظ کرده میتونه. در
لیتیوم یو بل خبر داره چې یوازې په یو آمریکایی هیواد که پیدا کیږي او بل په افغانستان کې.
بله.
او ویل کیږي چې راتلونکي موټرونه چې برقی بوي هغه به
د لیتیوم په بیټریو باندې چلیږي، نو ځکه یې ارزش لا زیات دی.
وایي یک مقدار بسیار کمش استفاده میشه و اگر اینا رو ببینن امی لیتیوم به صورت غیر قانونی استخراج شوه، اولش خو استخراج از او کم مشکل هست، اما باز هم اگر غیر قانونی استخراج شوه شاید بسیار به قیمت ناچیز فروخته شوه.
د زړو اوسپنو په قیمت بخرڅي، لکه یو وخت چې ټانکونه الوزول او ویجاړول، او د ټانک ارزش په څومره، او د اوسپنې زړې اوسپنې ارزش په څنګه، همدغه سه در سره قیاس کی. او دغه مادن چې دی نه صرف دی اوسنی نسل، بلکې دی راتونکو ډیرو نسلونو شتمنی هم ده، پدې کې دی حقوقی حق هم دی. نو خدای دې وکړي چې هر افغان همدا درک او خپل مسؤلیت وبولي، هر څوک چې مادن په خپل سر کیندي او غلا کوي په یو نه یو شکل، په هر شکل شي ورته ممکنه مخه ونیسي. ور به شاوریدون کوم
درېم بشرونده ها چې میگن. بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب بفرمایئ.
سلام آقای آشنا، خدمت شما و آقای نعیمی، خدمت شما سلام تقدیم میکنم و خدمت شنوندگان عزیز شما. من معروف هستم از مرکز مادن افغانستان، اگر مبالغه نکنم از بدخشان تماس گرفتیم.
بفرمایید صاحب، از واقعا
مبالغه،
از یکی از مراکز مادن افغانستان تماس گرفتین. بفرمایید صاحب.
بله آقای نعیمی، به خاطر اینکه چون بیشتر مادن اینجاست و مادن مهم هم هست، به این خاطر من مبالغه نکرده باشم و لفظ به شما به کار بردم.
بله سر.
آقای نعیمی و آشنا، ساروان دیدیم که افغانستان یک کشور است واقعا به اساس همون ارزیابی هایی که صورت گرفتن در افغانستان 3 تریلیون ارزش مادن افغانستان تخمین زده شده و این وجود داره و این مادن زمینه استخراج از این مادن در افغانستان خیلی فراهم شده، بخصوص در طی 10 سال که نیروهای خارجی حضور داشت و پولهای هنگفت فرازی شد، ما میتونستم بخش از این پولها را اقتصاد بکنیم و استخراج مادن افغانستان. و حالا که از سال 2014 که نیروهای خارجی کمک های نظامی و ملکی و کمک های پولی که از افغانستان میشه و متوقف میشه، ما مادن خود استفاده کنیم و یه به فروش برسانیم، که اما متاسفانه که کار نشد. اگر این کار نشد، امروز میبینه که این مادنه که وجود داره این مادن استخراج میشه و به اساس ماده نهم قانون اساسی افغانستان تمام مادنه که در افغانستان وجود داره و تمام مادن زیرزمینی که در افغانستان وجود داره، این مربوط به دولت میشه و از ملکیت های دولت هست و هیچ کس نمیتونه که ایره تصرف رو کنه.
بله،
اما متاسفانه ایره ما فراموش نکنه که ملکیت دولت بودن به این معنی نیست که زورمندان محلی و کسانی که اقتدار محلی دارن و با استفاده از اقتدار محلی که دولت به واگذار میکنه مادن استخراج کنن و به نفع شخصی خود استفاده کنه، که متاسفانه از دولت بودن و ملکیت دولت بودن تعبیره و خود گرفته که کسانی که زورمند محلی است و کسانی که فرمانروای محلی است، کسانی که والیای محلی، والیا هم دست به استخراج مادن بزنه و به نحو غیر مستقیم شریک شود روی مثلا.
بله آقای معروف، گفته میشه که در ولایت بدخشان جنگ های هم صورت گرفته روی استخراج غیر قانونی مادن و به نحو باشنده های بدخشان اصطلاح چور را در این مورد استفاده میکنن و به کار میبرن، آیا شما موافق هستین؟
ببین آقای نعیمی، در بدخشان بخصوص ولسوالی وردوش که در یه آخر نامن شده و برخی از ولسوالی های دیگر بدخشان هم نامن شده، این مسئله استخراج غیر قانونی مادن که همون قسم که شما هم آقای فروان هم گفتن که این بسیار به شکل غیر عرفی فعالی استخراج میشه و این باعث میشه که همون کیفیت خود و همون طلا و نمرود و لیتیوم هرچی که وجود داره این از دست میکنه. در بدخشان مسئله استخراج غیر قانونی که در اینجا وجود داشت، پیش از این توسط ببینید چند طبقه مردم هستی در اینجا بویژه در سطح بدخشان و در سطح افغانستان هم این استخراج میکنه، یک زورمندان محلی است که در اینجا وجود داره، افراد غیر مسلح هست که هم صلاح خود را باز از طرف مقامات محلی میگن، از طرف زورمندان میگیرن، دیگه اعضای شورای ملی، اعضای شورای مجلس نمایندگان افغانستان که در حال حاضر وکیل بر حال است به استخراج غیر قانونی مادن میزنه. اما این دست زدن یا و اقدام کردن به استخراج غیر قانونی توسط خودشان نمیشه، توسط کسانی که دست دهنده از طرف اینها است و فرمانبر از طرف اعضای پارلمان است استخراج میشه و از طرف مقامات محلی بدخشان استخراج میشه و میبینیم که زمینه های نامی هم در اواخر بسیار زیاد مساعد شده در بدخشان. اگر نامی گسترش پیدا کنه، میبینیم که مخالفین مصالح دولت تا هنوز مصرف میکنن که دست زیاد بدخشان پیدا نکردن. بیشترین دست را که در استخراج مادن غیر قانونی افغانستان بخصوص بدخشان داره، چند طبقه که پیشتر بتون میارم اسمشون، یا مشخصا در استخراج معدن دست داره. مردم خیلی به میزان پایین دسترسی به استخراج معدن داره، چون صلاح ندارن، پول ندارن، امنیت معدن که حداقل استخراج بکنه و تامین کردن نمیتونن و زور ندارن که استخراج کنن. بیشتر کسایی که کار میکنن مقامات محلی، اعضای شورای ملی، زورمندان محلی و یک کسی هم که فراموش شد، فرماندهان جهادی سابقه که با استفاده از مو اقتدار غیر مشروع که در سابق داشتن و با استفاده از مدور که در سابق داشتن امروز استفاده میدن در استخراج غیر قانونی میپردازن. ببینین یک کف دیگه آقای نقدی اینجا وجود داره که دولت گفتم که خودش مالکیت منابع مدنی را در زیر دست داره و در تصرف داره.
بله.
دولت تصرف داشت و این معناست تنها در استخراج، در بکار بردن و استفاده از پول از او دولت مسئولیت نداره. دولت هم قسمه که این مال دولت هست، در سیانت و نگهداری از این مال ها باید دولت تلاش میکنه. امروز میبینه که دولت میگه شب در رادیو مشاهده از وزارت معدن گفت که خب مسئله نامی وجود داره که نامی وزارت امور داخله، دفاع امنیت ملی مشکل داره و مسئله فساد اداری وجود داره که مسئله فساد اداری هم باعث میشه که پولهای معدن از بین بره و حیف و مر شود. اما خود وزارت پترولیم و
صنایع
افغانستان مسئولیتش از معدن، بله این مسئولیتش است که در راستای نگهداری خودی از این معدن تلاش کنه و وزارت های دیگه که مرتبط با این است و والیان که در این راستا اختلاس میکنن و خودشان دست به استخراج میزنن، اینها را ملزم بسازه به عدم استفاده و عدم استخراج معدن افغانستان. اگر اینها خودشان نمیتونن و میگن که خب نامی وجود داره به هر نحو دستاویج به خود میگیره و این باعث میشه که به کارشان نرسه، 100% به معنی ناتوانی شدید و ضعف شدید این وزارت است که نمیتونه دیگه وزارت ها
و دیگه
وزارت ها و دیگه
کسایی که زورمند است
سلامت و سید دادی. دوی پا ولایت که پا بدخشان که کنفیگری در دیرش کاله کیجه چه لاجورد و امدارس یاقوت کشتی به اوانه که ما قاچاق کیجه کندل کیجه پا خپل سر و گوره یه وقت لاجورد تمر ارزشت و قیمتی تمر الوارو چه دوی امدارس بدریغ و کندل و قاچاقی قل ارزش تمر تیت شو.
بله، باعث کاهش نرخ لاجورد در بسیاری از کشورها شد. البته
غیر فنی دوله کندی و غیر فنی دول مثلا یه غط توتایی اگر ماتا ماتا که ارزش تو برابر تیت شی وار باشو بلاوریدون که تا چه چوایی میره بانی و که آزادی رادیو میکروفون ستاسو
بفرمان سب میره بانی.
سلام علیکم کاروان تکوی دورت خیره.
و علیکم السلام میره بانی.
سلام علیکم
میره بانی کوی سب
سلامونه اونی که هیل سروان زدتال تا اوستا همکار تاون میکو محمد روشن این بغزین دزن خان متواری چه
میره بانی کوی روشن سب
دا دی اخترانی موضوع کشه اوله
ورور اول موضوع را بیا تلفون که واس که در توی چه موضوع داده نو واس با امدست خبری که بیل دی چه فکر دی کری. خیر زبا موضوع اعلان که ما بیا دوباره تاسو تلفون وکی موضوع قدر من آوردون که داده چه دی افغانستان دی طبیعی منابی و دی تار شبکه وی چه پا دو زرو زاینو که پخپل سر پا کانونو که کندنی روانی دی او دی افغانستان دی غشتمنی زور واکان غصبوی یا قاچاقکوی که پا دیاره نظر لره یا دسترگولی دلائی حال لره نو لنور آوردون که سره شریکی
میتونن امی حال برای ما زنگ بزنن 0700-822-755 و 0799-203-540 مشخصا در مورد استخراج غیر قانونی و غیر فنی معدن افغانستان نظریاتتان را با ما شریک بسازین. مهربانی سه بفرمایین رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله صاحب ستاسو خاگم خبریگی او نصرف ستاسو بلکه دی رادیو آواز مهم رازی مهربانی
بس رادیو می درسه بند نکه سروان سب رادیو می بیدی بند
نکه سیده کردی بنا
سرامات کاست تقدیم آمه او مخترم نه حاجی صاحب تا
مهربانی سه سلام
اگه اومی چی وقت دی پا کابل که در خیر سر در بقا گوار ما در زب پستور بیو گرمه
مهربانی
سه مهربانی سه مهربانی سه دم دی مخدره موادو او دم دو مادنون اخپل زان صاحبه سبوتاج کرده او دم دو نه پیسه اخلی او زمونگا وطن دی غواړي چې وران کړي او زمونږ د وطن د وګړو سره جنگ کړي زمونږ د وطن د وګړو سره شخړې کړي زه به عرض وکړم چې مونږ په دې وطن کې ډېر زیات معدنیات لکه لاجواز لکه یاقوت لکه مرجان لکه د جانغوزیو ښکلې درختي لکه د چارتراشو ښکلې لرګي موږ همدارنګه نور نور معدنونه لرو. ولې افسوس افسوس زه نیوکه لرم په کانون صنایعو وزارت باندې چې د کانون صنایعو وزارت باید په دغه کار کې ډېره زیاته پاملرنه وکړي او دوی باید د کورنیو چارو د وزارت په ملګرتیا په همکاري سره زما دا وړاندیز دی چې د دغو غلو لمنه راټوله کړي د دغو غلو کمبله ټوله کړي او دوی باید دغه خپل قانونه د وطن تاسې په خپل لاس کښې واخلي. تاسو اعتبار وکړئ که دا قانونه خپل لاسونو کښې واخیستل شي په دې قانون کښې به زمونږ یعنې په ملک کښې ډېر ډېر نورې نورې زیرمې دي چې هغه تر اوسه چا ته نه دي معلومې بغیر د دې چې مخالفینو ته معلومې دي او هغه ترې سو استفاده کوي. زما د قانون او صنایعو محترم وزیر صاحب ته دغه وړاندیز دی چې دوی باید د کورنیو چارو د محترم وزارت په همکاري سره دغه غله او دغه لوټماران په دې قانونو څخه منع کړي. په ډېر درناوی ستاسو مخلص
سلامت مهربانی خوشخوی صاحب روی یک مورد خوب اشاره کردن. بدون شک که یک دارایی برای امروز افغانستان نیست، البته این برای سالهای سال و قرنهای قرن میتونه افغانستان و اقتصاد افغانستان تقویت بکنه. امی حدود 3 تریلیون یا 3000 میلیارد که تخمین میشه معادن که در افغانستان وجود داره و البته بدون شک بسیاری از کشورها روی معادن و صنایع خود بیشترین عواید را به دست میارن و اقتصادشان به پای ایستاده شده. مثلا کشورهای افریقایی که معدن در اوج کمتر است خیلی در فقر به سر میبرند. یکی از انگیزه های شمیز
در عربی هیوادونه چه تیل لری و گوره چه مرشتمنده خو دست ورز بم راشی چه پا افغانستان که لدوغ و معدن و چخه استفاده و پیل شی و افغانان هم دغه سشتمن شی در افغانستان یوازینه امید دی. البته اقتصادی امید هم دغه قانون دی نو که تاس خلق پخپل هم لامنیتی ارگانونو سرم رسته و نکنو گمان نکیشه چه امنیتی ځواکونه دي په یوازې توګه وکړی شي چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته چې قانون اکثرا په ډېرو غرنیو لرو سیمو کې دي هلته څه اقدام وکړی شي. وربشو بل اورېدونکي ته
مهرباني صاحب بفرمایئ. رادیو آزادي است.
السلام علیکم کاروان صاحب او نعیمي صاحب تاسو ته سلام کوم.
سلامت اوسئ. مهرباني
ګرانه شهزاده رابینه یم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني کوئ
چاروان صاحب. وایي افغانان د خپلو توکو قدر نه کړه، افغانان د خپلو توکو قدر نه کړه، غورځول یې سره لالونه په ډېران دي. چاروان صاحب زه به دومره ووایم چې د کونړ په ولایت کښې دغه کوم لرې منطقې چې دي دا کونړ ولایت خو غریب ولایت دی او دلته طبعاً چې دغه طبیعي زیرمې شته دی خو هغه کومې ساحې چې د دولت په لاس کښې دي زه ګمان نه کوم چې هلته څو قرآني وکړي او د دولت په ساحو کښې خو بعضې لرې منطقې دي چې هلته د طالبانو حاکمیت ده او دولت هلته لاسرسی نه لري نو هلته خلک کولی شي چې دغه قانونه وکیني او دغه کوم کاڼي چې دي را وې باسي او په ډېر بېرحمۍ سره هغه بمونه پکښې چوي او فرض مثال په برموی وایي نو دا خو د ټول ملت مال دی، دا د یو کس مال نه دی. داسې د نوي والي صاحب د راتګ سره د شجاعالملک جلالا خان د راتګ سره دفتن دغه د کونړ ولایت د کونړې خاص په ولسوالۍ کښې کومه کان چې د اوسپنې را خوړل شوی او کېږي هغه د ارتیارو قومندانو محترم والي صاحب هغه دفتن د زیر کړو او وزارت داخله ته سپارېدلی دی خو زه د خپلو خلکو د دا هیله ورزو کړم دولت به تر څو مونږ ته هر نجانه به مونږ ته ولاړ وي خو زه د خپلو قومي شوراګانو نه د دغه سپینګرو نه د دغه مشرانو نه دا زما هیله ورزو ده چې داسې یوه تړه کېدی چې دغه غرونه څوک نه لوټوي دا خو د ټول ملت مال دی، دا د یو کس مال نه دی. ځنګلونه دلته لوټلو ما خو مخکې په خپلو خبرو کښې ویل کوم چې د دولت په تراسب کښې دي هغه هېڅکله څوک نه شي کولی دولت د هغې نه په کلکه دفاع کوي خو هغه ساحې چې د مخالفینو په لاس کښې دي نو هغې او بعضې د چا په اشاره باندې هغې ولګېږي دا هلته کارونه کوي او هغه کاڼي وباسي او فرض مثال ځنګلونه وایي کاروان صاحب ته په خدای تللي وکړه زه دوه ورځې مخکې د چپ ادارې د بوسلک سیمې ته تللی وم هلته د بعضو خلکو سره چې ما ولیدل او دا خلک به یو بل سره غوږونه کېدل یو بل ته به یې ویلې چې ولا ما خو دومره کار ناوس پر دو دونه مې د کراول او بل بل ما دونه کار ناوس پر دې چې موږ یې خپل نو د خپل قومونو نه دایي راوړل کوم چې تاسو وکړه چې خدای ته وګورئ قران ته وګورئ
سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم په دې برخه کې اخیستی شو. بیا دې خبرونو نوبت دی. کور مدن مهرباني وکړئ تاسو نور یو فرمایشي خبري وکړئ
لطفا. کوتو
هلو. السلام علیکم سروان صاحب تاسو همکاران ته نیکو سلامونه.
سلامت اوسئ کور مدن
مهرباني.
سروان صاحب دغه سوال مې کانه مستقیم ده چې دا زیرمې به ډېرې سخت وي او که دغه د کابل بانک پیسې
زیرمې کابل بانک پیسې چې دي موږ مخکې درته وویل چې د افغانستان د طبیعي زیرمو یا معدنو ارزښت 3 تریلیونه دی او د کابل بانک ټوله شتمني چې غلا شوې ده هغه وایي 800 میلیون ډالرو ترمنځ ده. البته د دې خبرې معنا دا نه ده که څوک یو ځای یوه ستونزه ویني نو د هغې ستونزې په خاطر یوه بله معاف کړي. نه، هغه هم باید ملت معاف نه کړي او ملت یې باید له چارواکو وغواړي چې تعقیب یې کړي او اصلي غله معلوم کړي.
و قصه کابل بانک یک موضوع امروز است و معادن تقریبا برای آینده ها و آینده های دراز مدت افغانستان.
بله، مخکې مو ویل چې 1 تریلیون 0 میلیارد دلار کیشه. نو تاسو فکر وکړئ